السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه د تل پشان په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وای وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي ټولنو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګو، ماشومان ارشوي چې درانه کارونه وکړي. د ټولنې نن په یو بیان کې ویلي، افغان ماشومان ارشوي چې بیرته په سړکونو، فابریکو او یا د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د دې بندیز له کبله د هغوی اړوند خدمات په ټپه درېدلي دي. سیف د چلډرن زیاتوي، افغانستان د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله اوسمهال تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی او نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. وروسته له دې چې طالبانو په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، یو شمیر نړیوالو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت یو ځنډو او یا یې هم خپلې چارې محدودې کړې. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه او سبا یک شنبه په 15 ولایتونو کې د درنې واورې او سخت باران اټکل کړی. د ادارې بیګا په یو بیان کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان، وردګو، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، اورزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نمونه یاد کړي دي. پر دې سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې هم له څو ورځو راهیسې هوا سړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو پخوانی جګپړی جنرال په چک جمهوریت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. ډګر جنرال غلام سخی احمدزی په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه کار کړی و. د هغه د کورنۍ یو غړي متقاعد جنرال عبدالغفار احمدزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
زما خوري د وسلوال پوز پخوانی ډګر جنرال ډیپلوم انجینر ارکان هر غلام سخی احمدزی د جګړې په 14 نیټه په چک جمهوریت کې خپل رو حق ته وسپاره. غلام سخی احمدزی د افغانستان له تجربه کارو پوځي کادرونو څخه و.
جنرال غلام سخی احمدزی په 2015 کال کې د جمهوری حکومت د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو او له هغه مخکې په امنیت شورا کې د یوې څانګې مشر و. جنرال احمدزی په کابل کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د 2020 کال په دسمبر میاشت کې چک جمهوریت ته ولاړ او تر مړینې وروسته د چک جمهوریت په اوستین عدلا بیم ښار کې اوسېده. د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په ایران کې نن 2 تنه نور هم اعدام شول. د ایران قضا وایي د کسان د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال په کراچ سیمه کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژنې په جرم اعدام شوي. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدی کرمی او سید محمد حسینی د روهلا اجمیان د وژنې په تور په دروازه اړول شول. پر کرمی او حسینی د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم صادر شوی و. دوی د نومبر په 3 د بسیج ځواکونو د غړي اجمیان په وژنه تورن شوي. کرمی او حسینی دا تور رد کړی او ویلی دی چې دوی په زندان کې شکنجه شوی دي. دوی د خپلې خوښې مدافع وکیل هم نه درلود. او د کرملن لخوا د اورتودوکس کلیسا د کرسمس جشن په مناسبت په اوکراین کې اعلان شوی اوربند د جګړې په لومړۍ کرښه کې د توپونو په ډزو مات شو. له بلې خوا د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. همداراز د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانسک کې د اوکراینی چارواکو په وینا له اوربند څخه سرغړونه شوې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جنوري د 6 له ماسپښینه د جنوري د 8 تر نیمې شپې پورې اوربند اعلان کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او لویدیځو چارواکو کرملن تورن کړی چې دا اوربند د دې لپاره اعلان کړی و چې د جګړې په ډګر کې د خپل موقعیت د ښېګڼې لپاره ګټه ترې واخلي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوري چې د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر وایي د خزو پر وړاندې د طالبانو روسي اقدامات د افغانانو له ژوند سره لوبې کول دي. د نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه د خزو د حقونو له یوې مدافع فعال سره خبرې کوو.
طالب بیا ټول ته معلومه ده چې وګړي په فرصتونو پرسه ګرځیدل او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته پلاس ورکړي چې بلاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په خزو باندې راسي.
په دولتي دفترونو کې د پخواني نظام له کارکونکو سره د طالبانو د چلند په اړه شکایتونه پورته شوي.
د دوی دغه فکری چلند به موږ سره خپه کولو. یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو، د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود.
او په غزنی کې د تیلو له بیو او کیفیت څخه شکایتونه.
تیل هماغه یو رقم تیل دی، ولې د یو ټانک له بل ټانک سره اتمن دوه درې افغانۍ فرق راوړي، نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په ټانګونو باندې کنټرول نشته.
نور موضوعات هم لرو. د سپورت نړۍ پروګرام کې د کرکټ د ملي لوبډلې د توپ اچونې له پخواني روزونکي عمر ګل سره مرکه لرو.
زما چې کوم کانټریکټ نور چې ورسره زما څومره پاتې نو هغه ای سی بی والا ایکسټینډ نه کو، په 31 ډسمبر باندې ختم شو زما سره کانټریکټ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د برتانیا شارج د فیروي طالبان په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د افغان خزو پر کار د بندیز په پریکړه د افغانانو لژوند سره لوبي کوي. هوګو شارتر تازه پر ټویټر په یو بیان کې د پریکړه جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. په همدې حال کې د ذکر لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال استازي او د برتانیا پخوانی صدر اعظم ګوردن براون په یو تازه مرکه کې ویلي د افغان جون او ښځو پر حقونو برید پر بشري حقونو رښتینی برید دی. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واورې.
په غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د طالبانو د حکومت لولوري د خوځو په کار د بندیز پاړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانی شارج دافیر هوګو شارتر ویلي طالبان په دې کار سره د افغانانو له ژوند سره لوبي کوي. خغلی شارتر په خپل ټویټر په څو بیلابیلو ټویټونو کې د طالبانو د پریکړه ښکارا جنسیتي تبعیض او د نړیوالو قوانینو او بشري مرستو له اصولو سرغړونه بللې ده. خغلی کلی برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي همکاري او سازمان د جیو غړي هیوادونه او نور غیر دولتي موسسې په طالبانو غو کوي چې د غیر عادلانه پریکړه بیرته واخلي. د افغانستان لپاره د برتانی شردافیر لیکلی افغان خزې د بشري مرستو د رسولو لپاره په افغانستان کې مهمه دي. زینو سازمانونو په سمدستي توګه تر 70% پورې خپل کارمندان له لاسه ورکړي چې په دوی کې خون کې د ټیم مشران، د لوجستیک کارکونکو، د تغذیه متخصصین، د ټولنې روغتیایي کارکونکو، مدیران، د غیر دولتي مؤسسو مشران شامل دي. د وای د زینو بشري عملیاتو زندول د طالبانو د پریکړې مستقیمه پایله ده. خو نوموړي ټینګار کړی چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره د میرمنو موجودیت مهم دی. نوموړي ګواښ کړی که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي نو په عمل کې به ناشونی وي چې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته د نړیوالو اصولو سره سم د پخوا په څیر د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړل شي. په همدې حال کې په نړۍ کې د زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو استازی او د برتانیې پخواني صدر اعظم ګوردن براون له سی این این تلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو برید په بشري حقونو رښتینی برید دی.
موږ د بشر د حقونو د پراخ نقش شاهدان یو چې نړۍ باید په وړاندې ودرېږي. موږ کولی شو د دې کړنې په وړاندې اسلامي هیوادونه راپاڅو، هغه هیوادونه چې د تعلیم او ښځو او نجونو د حقونو په ارزښت پوهیږي، او هغوی باید په افغانستان کې مذهبي مشرانو ته ووایي چې دا اسلام ته سپکاوی دی او دا له اسلامه ناسم تفسیر دی، او په دې سره باید په ټول افغانستان کې نجونې د تعلیم او تحصیل فرصت ترلاسه کړي.
as an economy because it's only using half the potential of its people.
د طالبانو حکومت تازه د دغه نړیوالو خبرګونونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د لوړو ذکر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم تیر ورځ په یو غونډه کې د خپل توند وینا پر مهال د خوځو ذکر او کار د په وینا د تیر فاسد نظام لخوا فحاشي او د خوځو بیزتۍ ته زمينه برابرول وبلل وی ویل چې د طالبانو اسلامي امارت اړ نه دی چې د غلارې ته دوام ورکړي. نو موړي پارکونو، ورزشي سټډیومونو، بازارونو، کار او ذکر ته د مېرمنو تک فحشا وبلل وی ویل د غربي نړۍ د خوشاله کولو لپاره اسلامي احکام باید تر پخو لاندې نشي. د طالبانو حکومت د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په دوه بیلابیلو فرمانونو کې په ټولو غیر دولتي ملي او نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار او په هنتونونو ته د نجونو په تکلک بندیز ولاګوه. د طالبانو دا پریکړه که څه هم په پراخه کچه وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې خپلې دغه پریکړې بیرته واخلي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه په خپل دریځ کې بدلون نه دی راوستی.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شارج دافیر پر افغان جنو او خزو د طالبانو ورسی بندیزونه د افغانانو لژن سره لوبه بلل ده. لدی مخکې نورو بهرنیو چارواکو او ټولنو هم ویلي چې د طالبانو د پریکړه افغانانو ته د بشری مرستو رسول ل جدي ستونز سره مخامخ کوي، خو آیا طالبان بل د فشارونو سره سره په خپل د پریکړه کې بدلون راولي کنه؟ محمد خاطر پردیس په دې اړه د ښځو د حقونو د فعالې مرزی حفیظی نظر پوښتلی دی.
بدبختانه سره دې چې له دوه اونۍ راهیسې ډېر سخت بندیزونه هغه هم په ډېره مهمه مسله باندې د طالبانو لخوا وضع شوي ده، د خلکو په ژوند باندې د دې تر څنګ چې مثلا دغه تیر شل کلونه یې حیف کړي دي یا هم هغه یې تر اغېزې لاندې راوستې ده. په دغه دوه اونۍ کې د ښځو پر ژوند باندې واقعا ډېر زیات منفي اغېزې درلودې. د راتلونکي لپاره دا چې څومره خلک ناهیله شوي دي، دا چې څومره فرصتونه له لاسه وځي، دا چې په همدغومره وخت کې مثلا په تیر یو نیم کال کې کوم کسان چې له دولسم ټولګي نه باید فارغ شوي وای هغوی فقط یوه ازموینه ترسره کوي، او دا چې هغوی نه باید کانکور امتحان هم اخیستل کېږي او کنه، دا هم تر اوسه پورې روښانه نه ده. او دغه تر څنګ کوم کسان چې مثلا د پانتون په دوره کې و او د دوی دغه دوره بشپړه نه شوه، دا واقعا د خلکو په روحي باندې، په خلکو په ژوند باندې، د خلکو په راتلونکي باندې ډېره زیاته بیباوري او ناامیدي حالت رامنځته کوي، چې خلک روحي شکنجه کیږي، خلک روحي بد وضعیت سره مخامخ کیږي. حتی ډېری خلک موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د وطن د پریښېدو فکر سره لدې چې دوی سره نوي ولې په دغه وروستیو پریکړو سره خلک په دې هڅه کې دي چې په قانوني او غیر قانوني توګه باید له وطن نه ووزي.
بله آغلی حفیظی، د طالبانو دغه پریکړه ځینو هیوادونو البته دغه پریکړه د افغانانو په ژوند باندې لوبه بدلې ده، چې دوی ویلي دي دا د افغانانو له ژوند سره لوبه ده. ستاسو اخیستنه څه شی ده؟
بدبختانه نړیوال همیشه د افغانستان د خلکو پر سر باندې معاملې کړي دي او په افغانستان رشخند وکړي. دا هم د مغه رشخند وهلو یو بله برخه ده. متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې نمایشي کارونه څومره چې د ښځو لپاره دوی وکړل تر اوسه پورې هیڅ نه وکړي. سعیده چې لغنه تر ډېرې اندازې پورې د افغانستان خلکو ګټه واخیستله، ولې په هغه وخت کې د یوې وسیلې په توګه له ښځو نه کار اخیستل کېده. دغه وروستي وختونه د حکومت تاسو ته معلومه چې د ښځو په نامه څومره بدنامۍ رامنځته شولې. ممکن یو حد تر یو حده پورې بعضې مسایل به رښتیا وو، ولې دغه ډېره برخه دروغ وه چې نن ورځ له مغه موضوعګانو نه طالب دغه استفاده کولای شي. او طالب بیا خو ټول ته معلومه ده چې هغوی په فرصتونو پرسپ ګرځیدل، او دغه فرصت هم همدغه نړیوالو دوی ته پلاس ورکړه چې بلاخره دغه محدودیتونه او دغه سختۍ ټول په ښځو باندې راسي او د یوې وسیلې په توګه باندې له دوی نه کار واخیستل شي.
اغلی حفیظی، آیا تر اوسه پورې تاسو داسې احساس کړی دی چې طالبان دي ګني په دغه پریکړه کې بدلون راولي او یا د دغه پریکړه نه پشاشي؟
طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوی دي. یو ډله دي چې مثلا هغوی غواړي دغه تیر وختونو کې هم چې دوی ډېر بد تصویر درلوده د خلکو پر وړاندې، د نړیوالو پر وړاندې، هغه بد تصویر باید لري سي. او دوی یو څناڅه نړۍ ولیدله او اوسنۍ افغانستان ولیده. دوی تر ډېرې اندازې پورې کوشش وکړ چې باید دغه بندیزونه په ښځو باندې را نشي، یا هم کوم بندیزونه چې راغل دي هغه دې لري شي، ولیدې دوی تعداد ډېر محدود دی. دغه تر څنګ به یو ډېر سخت دریځ ډله هم شته دوی ترمنځ شي، هغوی هیڅکله نه غواړي دغه محدودیتونه پر ښځو واخیستل شي. بل دا چې دوی همیشه رواني جګړه کړې ده، همیشه تبلیغاتي جګړه کړې ده. دغه اوسنۍ نظام چې جوړ شوی یا څوک چې حاکمان دي، دا دوی د جګړو له لارې افغانستان نه دی ترلاسه کړی. دا ټول هغه رواني جګړه و چې د خلکو ترمنځ یې جوړ کړی و، او عین کار په اوسنۍ وخت کې هم دوی د خپل ځان لپاره کوي، ځکه دوی غواړي چې له نړیوالو پیسې واخلي، له نړیوالو د رسمیت پیژندنې غوښتنه لري.
د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حفیظی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د ګاز په وسیله د مسمومیدو له وجې د خلکو د مړینې پېښې زیاتې شوې دي. تازه په خوست کې څلور کسان او په کندهار کې یو تن له دې کابل مړه شوي. د قربانیانو کورنۍ او خپلوان وایي لدې چې ځینې بې وزلي خلک د سوانګ په کیفیت مواد نشي اخیستلی او همدارس د خلکو د بې احتیاطۍ له وجې دا پېښې رامنځته کیږي.
سهراب دا وړ چې د وزیرستان اوسیدونکی وو او د نامنې لامل ته کاله مخکې خوست کډوال شوی وو. څلور ورځې مخکې د غاز نیولو په پیښه کې خپل دی او درې اولادونه یې ووژل شول او یوازې میرمنې ژوندۍ پاتې شوه چې اوس په روغتون کې بستر ده. د سهراب یو نږدې خپل رفیع الله ازادي راډیو ته وویل نوموړی هر سهار وختي لمانځه ته پاڅېده خو په هغه ورځې چې درک ونه لګېد کور ته یې ورغی او بیا یې چې څه ولیدل د سترګو لیدلی حال یې داسې راسره شریک کړ. رفیع الله وایي د هوا له سړېدو سره سهراب غازی بخاري کاروله او څو ځله یې دوی ته شکایت هم کړی و چې نیمه شپه یې سر ګنګسیږي چې د دې ګنګسیت د لرې کېدو په خاطر یې له ملا تعویز هم اخیستی و خو له دې ناخبره چې دا ستونزه د غازی بخاري له امله ورته رامنځته کېده او له همدې امله مړ هم شو. دا په وروستیو کې یوازینۍ پېښه نه ده چې د غاز نیولو له امله پکې خلک مري. دوه ورځې مخکې په کندهار کې هم د یوسف په نوم یو زلمی چې د ښوونځي زده کوونکی و په ورته پېښه کې مړ شوی و. تر دې پیښې مخکې په کابل او زابل کې هم د غاز نیولو له امله د خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. که څه هم ځینې د دې پیښو لامل اقتصادي ستونزې بولي چې خلک یې له امله باکیفیته او بې ضرره سونګ توکي نه شي اخیستلی خو ډاکټر حنیف حیران د دې پیښو په ډیرېدو کې د خلکو بې احتیاطي هم یو مهم لامل یادوي.
دوی بې احتیاطي کوي یا مثلا دا چې وي چې اکثر غازونه لیکي لري یا دوی یې د خوب په وخت کې غاز بخاري لګي چې داسې کول هېڅکله نه دي په کار. هر وخت چې تاسې ګټه ریپورت کوي خصوصا د غاز له بخارو څخه کوشش وکړي چې نل یا د خپل غاز کوم لیکي ونه لري کوم ځای څخه باید غاز ونوځي. که تاسو ویخیاستی پروا نه کوي چې د غاز بخاري لګوي خو کله چې ود کیږي کوشش کوي چې د غاز بخاري وژني.
ډاکټر حیران هم دا شان وړاندیز کوي چې د شپې مهال باید غاز ډبه د خوب په خونه کې پرې نه خودل شي ځکه ډیر وخت غاز ډبو د چاودنې لامل هم بدې پیښې رامنځته شوې دي. ښاغلی حیران زیاتوي له غاز بخاري ورهاخوا د ډبرو سکرو او نورو بخاریو سره هم باید په ژمي کې ډیر احتیاط وشي چې د بدو پیښو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې هم ګڼ کسان د غازي بخاریو له امله وژل شوي خو په دې برخه کې د عامه پوهاوي د نشتوالي او اقتصادي ستونزو له امله لا هم خلک دا بخاري کاروي چې د بې احتیاطۍ له امله یې ډیر خلک وژلي هم دي.
د همایون هیواد راپور مو اوریده د غزنی خلک شکایت کوي چې د تیلو بای او اندازه نه کنټرولېږي. دوی وایي د تیلو هر ټانک خپل خپل بیا لري ټول د خپل تیلو د ښه کیفیت او پوره اندازې صفاتونه کوي خو دوی نشي کولای باور پرې وکړي. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي پر تیلو د څار په مخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی څو د تیلو پر کیفیت او بایو څارنه وکړي.
محمد رسول د غزنی ښار کابل کندهار پر لوی لار د تیلو په پمپ کې خپل موټر ته تیل اچوي. نو مولای په غزنی کې د تیلو لبیو او د لیټرونو له کنټرول شکایت کوي.
کومګ د غزنی ولایت د تیلو ټانګونو ته پام وکړو هر څوک وایي چې زما ختیل دی ولې په یو ټانکی مثلا په یو بای دی کو وګور په بل کې په بل بای دی بلکې بای په داسې حال کې چې تیل هماغه یو رقم تیل دی ولې د یو ټانک له بل ټانک سره اتمن دوه درې افغاني فرق راوړي. نو دا په دې باندې دلالت کوي چې په ټانګونو باندې کنټرول نشته او نرخونه نه کنټرولېږي.
دا په داسې حال کې ده چې له څو مودې څخه په غزنی کې ډیری کسان دلته پر تیلو له نه او هیڅ کنټرول څخه شکایت کوي. دوی وایي هر د تیلو ټانک خپل جلا جلا بی لري ټول د خپل تیلو د ښه کیفیت او پوره لیټر صفت نه کوي خو ټولو ټانکونو خپل باور له لاسه ورکړی دی. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر تیلو د کنټرول په مخه یو ګډ کمیسون جوړ کړی تر څو د تیلو له کیفیت او بیو څخه کنټرول او څارنه وکړي. په غزنی کې د نفتو او ګازو عمومي مدیر غلام جیلانی وایي د خلکو غوښتنې او شکایتونه موږ ته رسیدلی دي نو د ولایت مقام په دې تړاو د اړوند ادارو له مسلکي کسانو یو کمیسون جوړ کړی دی. د تیره ورځ دغه کمیسون د کار د لومړۍ ورځې د پیل پر وخت رسنیو ته وویل دوی به د غزنی مرکز په ګډون د ولایت د ټولو ولسوالیو د ټولو پمپونو د تیلو کیفیت او د لیټرو څرنګوالی څاري.
یو دی پمپونو او د ټانکونو د تیلو د لیټر اندازا فیصله کمیت کتنه ده او په څنګه سره اومده بلدند سیدا کمیسیون د هیئت ته بغاړه راځول سوی دغه تیلو کیفیت کتنه ده. په دې برخه کې واقعا هم ډیر زیات خلک او ډیر زیات خلک غوښتنه وه. واقعا هم وو چې بعضې پمپونه یا بعضې ټانکونه یا د تیلو دغه پرچون هم د فروشان یو شمېر داسې یا یوه اندازه داسې تیل پلوري چې هغه د کیفیت د نگانه ټیټ دی.
بلور ته ځینې تیل پلورونکي د تیلو د کیفیت او لیټر د څېړنې کول د تیل پلورونکو او لسی خلکو لپاره ګټه ورګڼي. عبدالجلیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی مني چې ځینې ستونزې موجودې دي خو وایي که دغه ستونزې کنټرول سي خلکو ته به یې زیاتې ګټې ورسیږي.
او همداشان د تیلو د کمیت په برخه کې هم پوره کوشش کړی دی. د تیلو هغه پرشکام چې ټنګوالا کله کله کوشش کوي چې هماغه کمی کړي نو هغوی هم محرک شوي دي او د هېڅ چا لاسرسی دې ته نه کوي چې هماغه تیل لیتر کم کړي او یا هم لاس پوروي.
دا په داسې حال کې ده چې دلته د تیلو تر څنګ د ګازو له کم وزنۍ څخه هم ډیری وخت خلک شکایت کوي.
تاسراوسی قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به ووري چې په کونړ کې د ځنګلونو د احیا او ساتنې لپاره د خلکو هڅې روانې دي.
په ځنګل په حساب باندې یو قواعد لګولې دي چې چا وو هغه نه به یو غویا یو خروار وړو ناغه اخلو ته ضرورت وجه به کور له سوزو دي کله به وباسو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم خراغلاست او مننه چې ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په لاندو څپو په 0.25 او 25 مترو خبرونه کوي. د تیر جمهوریت نظام یو شمیر ملکی کارکونکو چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم کار کړی ادا کوي چې په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د توپیری چلند ترڅنګ پیغورونه ورکول کیږي. له دې ډلې ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویل چې له همدې عمله یې خپلې دندې هم پرېښودې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي په حکومتي ادارو کې توپیری چلند ته اجازه نشته. خو د ده په وینا په ټیټه کچه که داسې څه پیښیږي د مخنیوي لپاره به یې دوی حتما اقدام کوي.
د دوی رویه د پخوانیو کارمندانو په مقابل کې
د تیر جمهوری حکومت یو کارکونکی دی چې وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته بیا هم خپلې مخکینۍ ادارې ته ورغی او خپل کار ته یې دوام ورکړ. خو یې دا کوي چې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو اړ کړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. دا کس چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل هر اداري ناسته به دوی ته په پیغورونو ورکولو پیلې ده.
دوی په هر جلسه کې البته د کومو ناستو یا د کومو جلسو شاهدي یم هغه په هر کچه ولې د دوی د جلسې شروع په دې خبرو سره وي تاسو کله موږ سره کښېنئ باید دا فکر له ځان سره ولرئ ستاسو د فاتحینو په مقابل کې ناست یاست او تاسې ماته خوړونکي کسان یاست. تاسو هغه کسان یاست چې شل کاله مو غلاوې کړي دي شل کاله مو فساد کړی ده. موږ هغه څوک یو چې راغلو تاسو ته ماته درکړه ده او نن که تاسو له موږ سره کښېنئ یا په همدې فکر بله موږ سره کښېنئ.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی دا هم کوي چې د پخوانیو کارکونکو او طالبانو ترمنځ په امتیازاتو کې هم ډېر توپیر دی او هغوی چې تازه د طالبانو لخوا ګمارل شوي امتیازي معاش هم ورکول کیږي.
کله به د ګوډاګې ادارې اجیر کارکونکي بنرو.
د حکومت دا مخکینی کارکونکی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي هم ادا کوي چې په خپلې ادارې کې د طالبانو توپیري چلند او پیغورونو د دندې پرېښودلو ته اړ کړ.
د دوی دغه توپیري چلند به موږ سره خپه کولو هغه د یو ډول د پردیتوب احساس به موږ کوو. د وطن د مالکیت احساس چې کوم موږ درلود یا خپل وطني برم او غرور چې موږ درلود هغه به یې رواجه. د دوی دغه تبغیزي او توپیري چلند به تل موږ ته یو ژور درد راکوو چې همدغه څه دې بیایي شول چې موږ خپلې دندې پرېږدو.
خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي هیڅ چا ته اجازه نشته چې په حکومتي ادارو کې توپیري چلند وکړي. هغه زیاتوي که په ټیټه کچه کې ناسم چلند کیږي دوی به یې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
اول خدا باید ووایي کوم کارکوونکي چې اوس په نظام کې کار کوي که د تېر وخت دي که اوسني دي ټول د افغانستان دپاره خدمت کوي ټول ورزه ارزښت دي او داسې توپیري چلند ته اجازه نشته او نو داسې چا څه به ویلي ډېر البته په ټیټ سطحو کې یا په شخصي توګه کوم چا که برخورد نه چا سره نادرست کړی دا یو استثنایي حالت ته ورو ورو به دا ټول شیان سم شي.
د حکومتي ادارو ځینې کارکوونکي داسې مهال د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي چې تر دې مخکې هم یو شمېر کارکوونکو چې په مخکینی حکومت کې کار کړی و ادا کړې وه چې دوی له دندو لرې کیږي او پر ځای طالبان خپل غیر مسلکي کسان ګماري. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه مخکینی ملکي او نظامي کارکوونکي بې دندې شول او پر ځای طالبانو خپل کسان وګمارل، خو د پیلوټانو په ګډون ځینې هغه مسلکي او تخنیکي کسان چې ورته اړتیا یې درلوده له ځان سره یې وساتل.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د سپورت نړۍ پروګرام خبرو خو له هغه مخکې د خبرونه یو رسای راپور لرو. د کونړ د مانوګي ولسوالۍ اړوند کورنګل دره چې په خوا په نخترو او هسکو ونو زرغونه او ښکلې وه، په تیرو شاوخوا دریو لسیزو کې څه ځنګلونه د خلکو لخوا ووهل شول او څه نور په جګړو بمباریو او د توپونو په ډزو کې له منځه ولاړل. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو څخه د دې ځنګلونو د احیا په چاره کې د مرستې غوښتنه کوي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه د راپور برابر کړی.
کړنګل د مانوګي ولسوالۍ اړوند اوږده او ښکلې دره ده چې د پیج درې له کنډګل څخه پیل کیږي. له یوې خوا چپې درې سره بلې خوا ته د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل د نرنګ له باډیل درې او د مانوګي ولسوالۍ شوړیک درې سره نښلي. د کړنګل لوړ غرونه یو وخت د نخترو په اسمانڅکو او سترو ونو پوخل شوي وو چې د نن په پرتله یې ښکلا څو ځله زیاته وه. د کړنګل اوسیدونکي وایي په تیرو دریو لسیزو کې یې ځنګلونه څه د لرګیو د سوداګرو لخوا په بیرحمانه ډول ووهل شول او څه یې د جنګونو پر مهال په بمبارونو توپچي بریدونو او مخامخ جګړو کې سوځېدلي. مولوي امین الله امین:
په تیرو وختونو کې دا ځنګلات وهل شوي دي او بیا وهل شوي ځنګلاتو کې څه نیالګي راپورته شو د خارجي قوو لخوا بمبار په نتیجه کې دا ځنګلات وسو دغه نیالګي وسو خصوصي علاقې تر اوسه پورې سپېرم دغه صفاتې دی. د وخت د حکومت نه او د مرستندویو ادارو نه غوښتنه او دغه دا ده چې دغه علاقې ته راشي، دغه علاقه سروې کړي او مناسب بوټي لرغوزان یا وغیره دغه وکرل شي.
د کړنګل قومي مشر حاجی فتح الله راته وویل کوم ځنګل چې را شوی وو هلته بیرته نیالګي راشنه شوي او دوی پر وهلو کلک بندیز لګولې، خو کوم ځایونه چې سوځېدلي هلته د نو نیالګیو نالول اړین دي.
په ځنګل په حساب باندې یو قیدات لګولې دي چې چا وو هغه نه به یو غویا یو خروار وړو ناغه اخلو ضرورت په وجه به کور له سوځو دي کلنه به وباسو. نو ډېر کلک بندیز په ځنګل لګول شي زموږ په علاقه باندې بالکل څوک بوټې نشي کټ کولای. ځنګل ډېر ښه انداز کې شین شوی دی او بهتر روان دی او ډېرې رقبې شړې دي. د هغې حفاظت وشي انشاءالله هغه هم سرسبزه کیږي، ډېر ښایسته سرسبزه دی.
د مولوي امین الله امین په خبره چې کله یې ځنګلونو ته برقي اري او د لرګیو د سوداګرو لاسونه نه رسیدلي سیمه یې زرغونه وه او د لسګونو کالو واورې پکې زیرمه وي. چینی او خوړونه یې له اوبو ډکو، خو ځنګل وهلو سره یې د کړنګل ښایست له منځه تللی. واورې زر ویلې کیږي، چینو او خوړونو کې اوبه وچې شوې دي. دوی هیله لري چې که چېرته ورسره د ځنګل په بیا احیا کې مرسته وشي نو بیرته به یې وطن زرغون شي. یو ځل بیا به د مرغانو او د نورو ځنګلي ژوو د ژوند کولو جوګه شي. بیا هم امین الله امین:
یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجنه اوبه پیدا کیږي او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي د ځنګل ساتنې او بیا احیا لپاره یې څلور شپېته شوراګانې جوړې کړي او همداراز د قومي تړو او ناغو دود بیا را ژوندی کړي او کوښښ کوي چې یادو شوراګانو سره همکاري وکړي. د کونړ د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس حمید ابراهیم شاهین ازادي راډیو ته وویل:
کوم ځایونه چې سوځېدلي دي هلته کوشش کوو چې دغه ځایونو دپاره مونږ شوراګانې هم جوړې کړي دي، د بعضې موسساتو په همکارۍ باندې او زموږ د وزارت د زراعت په همکارۍ باندې. دغلته مونږ حال شانیم کو او دغه شوراګان په دغه برخه کې کار اخلو ان شاء الله کوشش کوو چې دا دوباره ورغو.
د کونړ کړنګل دری وسیدونکو په داسې حال کې د ځنګل بیا احیا او رغونه کې له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې په کونړ کې د نخترو ګڼ شمیر ځنګلونه وهل شوي، په میلیونونه متره مکعب لرګي څه په قاچاقي ډول او څه هم د چارواکو په امرونو له کونړ او هیواد وتلې، او اوس هم په لکونو متره مکعب لرګي د کونړ په مرکز او درو کې پروت دی.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. شیبه وروسته د سپورت نړۍ پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وایي وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر حکومتي ټولنو کې د نجونو او ښځو پر کار بندیز ولګاو، ماشومان اړ شوي چې درانه کارونه وکړي. د ټولنې نن په یو بیان کې وویل افغان ماشومان اړ دي چې بیرته په سړکونو، فابریکو یا د خلکو په کورونو کې کار وکړي، ځکه د طالبانو د دې بندیز له کبله د هغوی اړوند خدمات په ټپه درېدلي دي. سیف د چلډرن زیاتوي افغانستان د اقتصادي او د خوړو د نه خوندیتوب له کبله اوس مهال تر ټولو لوی ناورین سره مخامخ دی، او نږدې 28 میلیونه ماشومان او لویان وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا یک شنبه د هیواد په 15 ولایتونو کې د درنو واورو او سخت باران اټکل کړی. د ادارې بیګا په یو بیان کې د پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، میدان وردګو، غزنی، بامیان، غور، دایکندي، اورزګان، زابل، کندهار، هلمند، فراه او بدخشان ولایتونو نومونه یاد کړي دي. پر دې سربیره په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې هوا سړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت یو پخواني جګپوړي جنرال بیگا په چک جمهوریت کې له نړۍ سترګې پټې کړې. ډګر جنرال ارکان حرب غلام سخی احمدزی په 2015 کال کې په تیر جمهوری نظام کې د جمهوری حکومت د دفاع وزارت د مرستیال په توګه وټاکل شو، او له هغه مخکې په امنیت شورا کې د یوې څانګې مشر و. جنرال احمدزی په کابل کې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته د 2021 کال په دسمبر میاشت کې چک جمهوریت ته ولاړ، او تر مړینې پورې د چک جمهوریت په اوستی نادلاب امخار کې اوسېده. د هغه د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په ایران کې نن دوه تنه اعدام شول. د ایران قضا وایي د کسان د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال په ګرج سیمه کې د بسیج ځواکونو د یو غړي د وژنې په جرم اعدام شوي. د میزان په نوم د ایران د قضایه قوې د راپور له مخې محمد مهدي کرمي او سید محمد حسیني د روهلا اجمیان د وژنې په تور په دار وځړول شول. پر کرمي او حسیني د دسمبر میاشتې په لومړیو کې د اعدام حکم صادر شوی و. کرمي او حسیني دا تورونه رد کړي دي. او د کرملن لخوا د ارتودوکس کلیسا د کریسمس جشن په مناسبت په اوکراین کې اعلان شوی اوربند پرون د جګړې په لومړۍ کرخه کې د توپونو په ډزو مات شو. له بلې خوا د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. همداراز د اوکراین په ختیځه سیمه لوهانس کې د اوکراینی چارواکو په وینا له اوربند څخه سرغړونې شوې.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
سلامونه مې ومنئ. له ازادي راډیو څخه د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه ته یو بار بیا خراغلی. په دې اونیزه سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبو په تړاو خبرونه، ریپورتونه او مرکې لرو. لموږ سره پاتې شئ. زه بختیار ساحلم. کرکټ بورډ له عمر ګل سره قرارداد ولې فسخ کړ او عمر ګل څه وایي؟ کرکټ آسیایي جام سیالۍ افغانستان له چا سره لوبیږي او دا سیالۍ به په کوم هیواد کې وي؟ د افغانستان کورنۍ کرکټ کوم تورنمنټونه زیات شوي؟ د فرست کلاس لوبډلې ولې کمی شوي؟ زرغون جام او شپږیزه کله ده؟ د افغانستان د سوکوهنې ملي لوبډلې جوړېدو لپاره ازمایښتي سیالۍ پیل شوي دي، او د ننګرهار خلک بیا د جمنازیوم غوښتنه کوي. او د فوټبال سوداګریز نړیوال لیګونه په انګلستان، فرانسه او ګڼو نور هیوادونو کې سیالۍ جریان لري. دا او ګڼ نور موضوعات مو په دې خبرونه کې رانغاړلي دي. د تیرې اونۍ بیخي لنډ خبرونه هم درته وایو. د ځینو موضوعاتو لا خیر روښانتیا په پاره درته ریپورټونه وړاندې کوو. د کرکټ یو جالبه کیسګۍ هم درته لرو چې تر دې وړاندې به تاسو نه وي اوریدلې، او په پای کې د پاکستان له پخواني چټک فاست بالر عمر ګل سره درته مرکه خبرو. په پام کې ده چې د کرکټ آسیایي شورا سږ کال هم آسیا جام سیالۍ ترسره کړي. دا ځل به 500 اورونه وي. د تیر ځل په څیر بیا هم شپږ لوبډلې پکې ګډون لري. دا چې افغانستان په کوم ګروپ کې ځای لري، دا سیالۍ که پاکستان کې ترسره شي آیا هند به پکې ګډون وکړي، کله پاکستان پرته بل هیواد کې وي پاکستان به هلته ورشي، دا او ګڼ نورې مهمې پوښتنې په دې رپورټ کې ځواب شوي دي. رپورټ احمد تکل ولی.
د کرکټ آسیایي شورا اعلان کړی چې د آسیایي جام سیالۍ پر روانه سپتمبر میاشت کې ترسره کیږي، خو ځای د هند او پاکستان ترمنځ د جنجالونو له کبله نه دی ښودلی. د شورا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا سیالۍ به دا ځل 50 اووره وي، او لامل یې دا دی چې د روان کال په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د 50 اوورونو د نړیوال جام سیالۍ هم په پام کې دي. دا ځل به هم په دې سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه ولري او په ګروپي بڼه به ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا او بنگلاديش سره په بي ګروپ کې ده. پاکستان او هندوستان په اي ګروپ کې ځای لري، او دریمه لوبډله به د دوهمه درجه آسیایي هیوادونو د لار موندنې لپاره اوسخه د جام ته لار پیدا کوي. د کرکټ آسیایي شورا مخکې ویلي و چې دا سیالۍ به په پاکستان کې ترسره کیږي، خو د هند کرکټ بورډ په پاکستان کې د امنیتي ستونزو په اساس د هیواد ته لتلو څخه انکار وکړ. پاکستان په غبرګون کې وویل چې که آسیایي جام له دې هیواده پرته په بل هر ځای کې جوړ شي، نو دوی به ګډون پکې ونه کړي. د دې سیالیو د ځای موضوع لانجمنه پاتې ده، خو د کرکټ آسیایي شورا ویلي دي چې په دې اړه به خپله پرېکړه ډېر ژر اعلان کړي. د آسیایي جام د اتلولۍ جام اوس مهال له سریلانکا سره دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په جولای میاشت کې ایمرجنګ آسیایي جام هم ترسره کیږي چې افغانستان او بنگلاديش به په یو ګروپ کې وي، او دوه نورې لوبډلې به د دوهمه درجه آسیایي هیوادونو له سیالیو څخه لار پیدا کوي. همدارنګه په دسمبر میاشت کې د 19 کلنو ځوانانو د آسیایي جام د سیالیو ګروپونه هم په ډاګه شول چې افغانستان پکې له بنگلاديش او سریلانکا سره یو ځای دی. د یادونه وړ ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ له څو کلونو راهیسې ایمرجنګ لوبډله نه لري، او د 19 کلنو ځوانانو د لوبډلې د جوړېدو په پار روانې هڅې د خلکو او د کرکټ د څارونکو له نیوکو سره مخامخ شوې دي.
د کرکټ لډګر نه وزو، د سوداګریزو لیګونو په دوام کې د بنگلاديش غوړ لیګ سیالي د جنوري میاشتې په شپږم نیټه پیل شوې. د غراس په پلان کې د چدروانې میاشتې په لسم او دیارلسم نیټه د سویلي افریقا او متحده عربی امارات لیګونه هم پیل شي. دا ځل ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دې سیالیو کې ګډون لري. راشد خان او نوین الحق ورته د بیګ بیش لیګ سیالۍ هم پریښې دي. دا چې کوم لوبغاړي دي او څوک چیرته لوبه کوي په دې رپورټ کې اورو. ریپورت فریده سیال وای.
د هندستان غوره لیگ آی پی ایل تر بریالي سفر وروسته په کرکټ لوبي پنګچونه پراخه شوې ده. اوس د نړۍ په اکثره لیگونو کې د هندي پنګوالو لوري پنګچونه کیږي. د کرکټ اکثره ماهرین وایي چې د فوټبال لوبه د عربي سوداګرو او کرکټ اوس مهال د هندي سوداګرو په ولکه کې ده، او د چارې د دواړو لوبو ته لاخ کوله ورکړې ده. د سوداګریزو لیګونو په پراخېدو سره د افغان لوبغاړو لوبیزې چارې هم ښې شوې دي. اوس په ملي لوبډلې کې د لوبیدو پر ځای لوبغاړي د سوداګریزو لیګونو خوبونه ډېر ګوري. تر بیگ بیش غوره لیگ سیالۍ وروسته د جنوري میاشتې په شپږم نیټه د بنگلاديش غوره لیگ سیالۍ پیل شوې، او په پلان کې ده چې په همدې میاشت کې دوه نور سوداګریز لیګونه هم پیل شي. په دې لیګونو کې اوس مهال د افغان لوبغاړو ګډون پراخ شوی دی، او په هر لیګ کې ګڼ شمېر برخوال دي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې د معلوماتو له مخې د بنگلاديش په غوره لیگ سیالیو کې د افغانستان له لوبغاړو فضل حق فاروقي، محمد نبی، عظمت الله مرزی، کریم جنت، ابراهیم صدران، رحمان الله گربس، عثمان غنی، حمزه هوتک، شفیق الله غفاری، درویش رسولی او گلبودین نایب له بیلابیل لوبډلو سره لوبي کی. د بی پی ایل په سیالیو کې ټول ټال شپږ څلوېښت سیالۍ ترسره کیږي، او پایلوبه به یې د فبروري میاشتې په شپاړسمه نیټه وي.
بلورته د نومړي ځل لپاره په عربي متحده اماراتو کې د شپږ لوبډلو ترمنځ د نړیوال شلوري ځل لیگ په نوم سیالۍ د روانې میاشتې په 13 نیټه پیلېږي. ریپورټونه وایي چې کرکټ نړیوال شورا تر دې دمه سیالیو ته د نړیوالو لوبو حیثیت لست ای نه دی ورکړی. د دې لیگ ځینې لوبډلې هم د آی پی ایل د مالکانو له لورې اخیستل شوې دي. په دې لیگ کې د افغانستان له لوبغاړو حضرت الله زازی، فضل حق فاروقي، ظاهر خان، رحمن الله ګربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، مجیب الرحمن، قیس احمد، نور احمد لکنوال او نوین الحق د لوبېدو لاسلیکونه کړي دي. هغه لوبغاړي چې په دواړو لیګونو کې د لوبېدو تړون کړی دی د بنګلاديش په غوره لیګ سیالیو کې تر څو لوبو وروسته به د دوبۍ نړیوال لیګ سیالیو ته ورځي. بل لور ته د جنوري میاشتې په 13 نیټه ټاکل شوې ده چې د سولي افریقا شلوریز لیگ هم پیل شي. د افغانستان د شلو اورونو لوبډلمشر راشد خان بیا له ممبئی کپټان سره د لوبډلمشر په توګه تړون کړی او تر څنګ به بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل هم په همدې لوبډلې کې ولوبېږي. د دې سیالۍ و پایلوبه به د فبروري میاشتې په 13 نیټه ترسره شي. ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
تاسو د لوبولا میدان ورزشی خبرونه اورئ. نو مستړی کو اوس درته د کرکټ یو لنډه جالبه کیسه گی وایو. تاسو باندې خبر کله چې د هندستان اوسنی لوبډلمشر روهیت شرما د 2014 کال د نومبر میاشتې په 13 نیټه د سریلانکا خلاف په ورځنۍ سیالۍ کې په یوازې توګه 204 شپې ته منډې وکړې، تر لوبې وروسته لګڼو کسانو سره خبرې وکړې او ټولو یوازې وستایه، خو کله چې له خپل روزونکي دنکن فلیچر سره مخ شو هغه د مبارکۍ تر څنګ ورته څه وویل پوهیږئ؟ که د لوبې په پیل کې د لږه سستي نه وای کړی نو اوس به د 300 منډې پوره کړې وای. دې خبرې روهیت شرما ته خوند ور نه کړ او په ځواب کې ورته وویل، صاحبه ما چې کوم کار وکړ دا د فیل خواري وه او زه دې ته ډیر خوشاله یم، ته ډیر وبخه.
د نشئی توکو کر، قاچاق او کارول تاسو، ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
زموږ غغله ازادي رادیو څخه خاوري. افغانستان کرکټ بورډ ادارې تر 19 کلونو د کموم رضوانانو لوبډلې جوړېدو په موخه لښوخه 5000 کسانو آزموینه اخیستې و. یادې ادارې د جنوري میاشتې په 2 نیټه د هغو 100 کسانو نمونه اعلان کړل چې دوی تر نورو غوره وبلل. تر دې اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ شمیر لوبغاړو کرکټ څارونکو داوا وکړه چې دا پروسه غیر شفافه وه. ازادي رادیو د کرکټ څارونکو او لوبغاړو ګڼې پوښتنې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره شریکې کړې چې د یادې کمیټې غړو محمد خان زدران، قیام الدین کاکړ او نورالحق ملکزی په ترتیب سره داسې ځواب کړی دی.
لری مونږ ته دراشه منګاو تازه ری بیا مونږ ته یو حد سره نه کوو.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده هغه 5000 لوبغاړو چې په دغه ٹرائلز کې برخه درلودل دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. ټول لوبغاړو ته پوره موکر رسیدل د څه هم هغه بیټسمنان وي یا فاسټ بولران وي یا سپینران وي ټول ته رسیدل. بعض ځایو کې خو بیټسمنانو ته تقریبا تر 100 بالو پورې هم موکر ورکړل شوی.
روان پروسه خو البته د 100 څخه پورته لوبغاړي مونږ غوښتي چې هغه ته به کیمپ لګول کیږي. په کیمپ کې به دوی خپل تمرینات شروع کوي تر دې بعد دې میچونه دي. البته ټیمونه به جوړیږي او دوی به خپل کې میچونه کوي، کمپټیشن به کیږي. هغه نه به ټاپ پرفارمرز یو ځل بیا به هلته سلیکټران کینی، هغه دغه پرفارمرز به ګوري. نو هغه نه بعد به بیا زمونږ پلان یعنی هدف دا دی چې د 15 لوبغاړي ځان سره وساتو. البته زمونږ چې کوم روان سیریزونه دي د بنگلاديش سره هغه نه بعد شاکپ ته بیا ورکپ ته.
تاسې د افغان ملي 19 کلن لوبډلې د جوړېدو په پار د خلکو نیوکو او غبرګونونو ته د اړوندو چارواکو ځوابونه اوریدل. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کورنی کرکټ د 2023 کال لوبیز پلان په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی دی. په دې ویډیو کې د کورنی کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیمزی وایي چې سږ کال به د نورو عادي لوبو تر څنګ څلور ورځنیو یا فرست کلاس، یو ورځنیو یا لیست اے او شپږیزې ټورنمنټ لوبې په لږ تغیر سره ترسره شي. په تیرو وختونو کې د کرکټ څارونکو مینوالو انتقاد درلود چې د شپږیزې سیالۍ له لوبیز او نشراتي کیفیت برخمنه نه دي او همدارنګه د فرست کلاس او لیست اے په کافي اندازه نه ترسره کیږي، چې له امله د ملي لوبډلې لاسته راوړنې په یو ورځنیو ټیسټ لوبو کې کمرنګ دي. رازی نور به لخاغلی جار عبدریم زی وورو
پس کله سالی کی منګ یو کار سره کال کړی دی چې د پینزو لوبډل په جای باندې چې مخکې د زنونو په نوم یادېدلې هغه په جای باندې څلور لوبډلې شوی دي. څلور لوبډلې داسې کوي چې هر یو به لبل لوبډلې سره دوه دوه سیالۍ کوي چې ټوټل یا ټولې دیارلس سیالۍ راځي. تقریبا پنځوس ورځې یا څلوېښت ورځې نیسي دغه سیالۍ به سر په سر په دوو لوبغالو کې ترسره کیږي چې غازی امان الله خان لوبغالی او د خوست کرکټ لوبغالی په دغه دواړو کې به ترسره کیږي. البته د ډومیسټک کنټراکټ لوبغاړو سربیره د ملي لوبډلې کوم لوبغاړي چې په افغانستان کې یو په هغه باندې دا هم لازمي ده چې ټولو په دغه پس کلاس سیالۍ او لسې سیالۍ کې لوبیږي. لکه تیر کال چې موږ وکړو په لومړي ځل باندې ټول هغه لوبغاړي چې هلته پاتې شوي وو په سفر نه وو هغه ټول په پس کلاس سیالۍ کې لوبېدلي وو او چې پایلې هم ښه وې. پس کلاس سیالۍ پسې موږ سږ کال موږ یو بل کار کړی چې یو څه نوښت منځ ته راوړی هغه د زنونو په کچه باندې شپاړس کلونو سیالۍ دي. د زنونو په کچه شپاړس کلونو سیالۍ چې کرکټ بورډ به ترسره کوي له دې مخکې ولایتونو ته موږ هدایت کوو چې ولایتونو ته یو هغه موږ جوړو پلان ورته ورکوو چې هغوی وکولی شي په خپلو ولایتونو کې د اکیډمیو ترمنځ یا مختلفو ځوانان چې د شپاړس کلونو په عمر باندې چې عمرونه برابر وي د هغوی ترمنځ سیالۍ وکړي او د هغوی تکړه او غوره لوبغاړي موږ راغونډ کړو. له هغې نه بیا په خپلو منځو کې دوه ټیمونه جوړ کړو چې په خپلو منځو کې میچونه کوي تر څو وکولی شو. له هغې نه موږ یو ټیم بیا جوړ کړو د شپاړس کلونو د زون په نوم باندې. شپاړس کلونو زون سره یو بل نوښت چې سږکال په کورنۍ کرکټ کې شوی ده هغه د ایمرجنګ سیالۍ ده. د شهید رحمت الله ایمرجنګ سیالۍ چې دي دا به د ایمرجنګ د شه ایمرجنګ کپ ته په کتو سره کیږي. کاغه شل ورځو دام شل ورځ کیږي. کاغه چیرته پنځوس ورځو دام پنځوس ورځ کیږي. دا هغه سیالۍ دي چې پنځه لوبډلې په دې کې ګډون سره کوي. همدارنګ زرغون جام د زرغون جام داسې جام دا یا داسې کپ دا چې هغه موږ په هر وخت کولی شو د ملي لوبډلې د چمتووالي لپاره دا ټول د ملي لوبډلې لوبغاړي پکې چې کوم داسې مهم ایونت موږ مخکې ولرو نو هغه ته په کتو سره زرغون جام ته سره کیږي چې دقیق وخت موږ نشو کولی اوس نه وګورو چې کوم مخکې مهم سیالۍ وي نو موږ کولی شو موږ وخت درلوده نو موږ زرغون جام ته سره کوو چې هغه به هم ټول په ژوندۍ بڼه باندې خبريږي.
اوس درته د سوکوهنې یو خبر وایو. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست خبر ورکړی دی چې په جلال آباد ښار کې د سوکوهنې ملي لوبډلې د وشتم پړاو غوراوي سیالۍ پیل کړې دي. یاد ریاست په خپله فیسبوک پاڼه یو خبر پاڼه خپره کړې او ویلي دی چې په دې سیالیو کې به د افغانستان له پنځه ویشت ولایتونو څخه یو سل اته اتیا لوبغاړي برخه ولري او د بیلابیلو عمرونو د کټګورۍ پر اساس به شپږ ویشت بریالي کسان د سوکوهنې ملي لوبډلې ته غوره شي. دا په داسې حال کې ده چې ننګرهار لا تر دې دمه د سوکوهنې مسلکي یا پروفیشنل لوبیز جمنازیوم نه لري او دا سیالۍ هم د جلال آباد ښار په فوټبال لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د ختیز اوسیدونکي وایي چې ننګرهار د خو موسمونو درلودلو له امله د هرې لوبې کوربتوب کولی شي خو باید لوبیزې اسانتیاوې هلته زیاتې شي. اوس د فوټبال نړۍ څخه د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له لوري د 2023 کال لپاره په نړیوال لوبه کې د افغانستان لوبڅاران اعلان شول. د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د نارینه او د فوټبال په سیالیو کې به حلیمه قاشرزاد او د ښځینه او په فوټبال سیالیو کې به یاسمین حیدری لوبڅاری وکړي. د غرا شریف سروري ننګیالی سادات او فرشته شیخ میری به د مرستندوی لوبڅارانو دندې مخ ته وړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې تمیم حسینی به د فوتسال او زین الدین شریفی به بیا په ساحلي فوټبال کې د لوبڅارۍ دندې ترسره کړي. د فوټبال په تړاو درته یو بل خبر هم لرو. عراق د بهرنۍ مداخلې د څو لسیزو جګړو وروسته په لومړي ځل د خلیج هیوادونو د فوټبال جام کوربتوب کوي. د خلیج اته هیوادونه په دې سیالیو کې ګډون لري او د ډسمبر میاشتې په شپږمه نیټه دغه سیالۍ پیل شوي دي. د عراق د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي دي چې د ټورنمنټ خطر سره کېدل دوی ته د ټورنمنټ تر ګټلو مهم دي. له عراق پرته په دې سیالیو کې قطر، عمان، عربي متحده امارات، کویت، سعودي عربستان، یمن او بحرین ګډون لري. دغه لوبډلې به په دوو ګروپونو کې د بصرې په ښار کې سره لوبې وکړي. که دغه لوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي احتمال شته چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د فوټبال نړیوال جام د لارموندنې سیالۍ هم په بغداد کې ترسره کړي. وروسته له هغې چې په 2003 کال امریکا په عراق حمله وکړه هلته بیا د فوټبال کومه نړیوال لوبه نه و ترسره شوې. اوس درته د تیرې اونۍ لنډ ورزشي خبرونه وایو. د مسانک زون اړوند کرکټ کلب ډینجر لوبډلې د بوست زون اړوند کرکټ کلب خپلواک ته په ماتې ورکولو سره د افغانستان په سطح د کلب کچې سیالۍ وتلولي وګټله. په دې سیالیو کې 15 کلبونو برخه درلوده. د هند او سریلانکا ترمنځ د شلوریزو سیالیو په پیل شوې لوبلړې کې لومړنۍ لوبه هند او دویمه لوبه سریلانکا وګټله. د آسترالیا سټیف سمیت په اوس وخت کې یوازینی لوبغاړی دی چې په ټیسټ سیالیو کې 13 سلیزې لري. د سریلانکا لوبډلې لوبډل مشر لومړنی سریلنکای لوبغاړی شو چې چټک نیمه سلیزه جوړوي. هغه د هند خلاف دویمه لوبه کې په شلو توپونو 50 سیزه پوره کړه. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ دویمه ټیسټ لوبه هم بې پایلې پای ته ورسېده. د نیوزیلند د 319 منډو په ځواب کې پاکستان د 9 لوبغاړو په سجدو سره 304 منډې وکړې، خو د لوبڅارانو د پریکړې له مخې دغه لوبه ودرول شوه او بې پایلې اعلان شوه. د فرانسې فوټبال لیګ روانو سیالیو ته لیونل میسي بیرته ورګرځېدلی دی. هغه د فوټبال له دوو نورو ستورو نیمار او امباپې سره یو ځای په پاریس سینټ جرمن لوبډله کې لوبه کوي. د هسپانیې د لالیګا په فوټبال سیالیو کې بیا بارسلونا په لومړي او ریال مادرید په دویم مقام کې ځای لري. او د انګلستان د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټډ په ترتیب سره په لومړي، دویم، دریم او څلورم مقام کې دي. د دې لیګ د څو پړاوونو اتله لوبډله چلسی لسم مقام ته لوېدلې ده. او اوس ته خبرونه په دې برخه کې درته مرکه خبرو. په پیل کې مو درته ویلی وو د پاکستان پخوانی چټک توپچون کې عمر ګل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سره دنده پای ته رسیدلې ده. عمر ګل د 2022 کال په اگست میاشت کې د افغان ملي لوبډلې د روزونکو په توګه رسمي دنده پیل کړې وه. بل لور ته بیا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې رسنیزې څانګې مشر عبدالله خان پکتانی په دې تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې له ښاغلي عمر ګل سره د 15 میاشتو هوکړه لیک لاسلیک شوی و او د دسمبر میاشتې له پیله ورته د قرارداد د نه غځولو ویل شوي دي. ازادي راډیو له ښاغلي عمر ګل سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلې ده چې قرارداد دوی ختم کړ او که افغان کرکټ بورډ ونه غوښتل چې وی غځوي.
بالکل، زما ډسمبر 31 باندې ورسره زما کانټراکټ ختم شو. بیسیکلی کانټراکټ خو جون لاست 2022 جون نو یو کال کانټراکټ هو، خو پای کې یو شیک دا و چې ډسمبر کې به دی به ریوایز کولو آی سی بی کنه، لایک میچر انډرسټینډینګ باندې دا کانټریکټ وی لکه دواړو سایډونه ختمول شي. خو چونکه هغه دغه و ډسمبر کې دی ریوایز کو کانټریکټ اور زما چې کوم کانټریکټ او مزید نور چور سره زما سمره پاتې نه آی سی بی ولا ایکسټینډ نکو، نو په 31 دسمبر باندې وسر زما لاست ډیټ او هغه ختم شو زما سره کانټریکټ.
ستاسو په وخت کې د افغانستان فاست بولینګ ته کوم داسې خاص کار تاسو وکړ چې مخکې نه وشوي؟
کافی ټایم نه مونږ افغانستان کرکټ به ماکتو او فالو کولم، نو بس داغي افغانستان کرکټ چې کم یو لکه پلیئرز خو سره ټیلنټیډ وو، خو چاہیے کم پارٹ مس کولو هغه فاسٹ بالنگ والا د دې چې کم پارٹ هغه ډېر زیات مسنګ وو، ځکه چې دی موسټلی ریلای کولو دی ټول پر سپنرز باندې ډیپینډنٹ وو. چې سمنم د دې لاسټ ایئر پورې سمنم میچونه شي زما د کانټریکټ نه دی سره د کولو نمخ کې، نو دی به زیات تر به سپنرز باندې زیات دی اعتبار کولو، د دې سپنرز به زیات تر وکټ اغستی یا فرنٹ نمبر ایلیټ کولو. خو چې کله زما ورسره کانټریکټ وو، نو زکی ناستم زمونږ چې کوم د افغانستان چې کوم د ٹی ٹوینٹی کپتانو په هغه ټایم کې نبی او رشمت نو هغه سره زکی ناستم، مل چې زمونږ کوم ستاسو د افغانستان کوم مخکې راتلونکي اوس ایشیا کپ او ورلډ کپ وو، نو چې کوم ځکه دا ایشیا کپ یا ورلډ کپ کیږي نو هغې لپاره پکار ده چې مونږ فاسٹ بالران کم از کم درې فاسٹ بالران خو چې مونږ په هر یو میچ کې مونږ لوبو اور فاسٹ بالرانو لا ٹرسٹ ورکو، ځکه چې مونږ ټول عمر د پاره خو به همیشه د پاره سپینر ساسو د پاره نشو اوټ کول، ځکه چې یو ټیم به داشن تراشي چې نبی بم ریټایر شي، مجیب بم کرکټ ډیر کو خلق به پوه شي، راشد ډیر کرکټ وکړو، یو ټیم براشي چې دی به اپری دی، نو مونږ تاسو لپاره کار دی چې تاسو فاسٹ بالر لا ٹرسٹ ورکي، فاسٹ بالر زیات نه زیات ولو به وي اور اپورچونټي ورکي موقع ورکي، نو تاسو د پاره خدا. نو بس دغه وو هغه ما سره اګری شو اور مونږه د ما چې کوم پهله ټور او زیمبابوې نه چې مونږ سٹارټ شوی وو، نو مونږه درې فاسټ بالرانو سره بدلو اور هغه نه پس ریسپانس چې کوم د فاسټ بالرانو ریسپانس او چې کوم د هغه پرفارمنسز وو، نو ماشاءالله ډېر خبر فهمیږي کول هر میچ نه پس په داغي لکه پای کې امپروومنت راتلو او چې کومه خاص خبره و نو داغي مینٹلی اسکل مینٹل اسکل باندھے کار کولو اور ٹیکنیکل عمر سر ٹیکنیکل عمر سر کار کرو کچھ زیادہ تر چکم داغی سر ماں کار کرو نہ گیم اویئرنیس بارہ کے ہو اور گیم بارہ کے زیادہ تر داغی با سر ماں کار کولو نو الحمد للہ ڈیکھا رسپانس سے راغ و سپور جسم لاسٹ ٹور ور سر شے ہو ڈیکھا پرفارمنس ہو اور فاسٹ بالر مان چکم ددی یو ٹرسٹ ہو یو اعتماد ہو اگر افغانستان دا کیپٹنان افغانستان بورڈ پہ زیاد ہو اور اس کا تاثو گو رہے نو پلائن کے تقریباً سلوٹ پہ فاسٹ بالر درشن دی چاہے اینی ٹائم لگا ٹیم سر ٹریول کی ہے اور اینی ٹائم آگے سلیکشن دا پار اویلیبل بھی
افغانستان فضل حق فاروقی اور نوین الحق بغیر چې دوی فرانچایز لیګونو کې لوبي دلی دی ایکسپیرینس لري نور ورلد کلاس فاست بولینګ لري
جی بالکل نوین کو ګور نوین کافی ټایم نه انټرنیشنل کرکټ ټیم ډیر زیات کړی افغانستان لا بیا فرانچایز کرکټ چو ګور نو په هر یو لیگ کې نوین لوبا کې بیا فضل حق چې څنګه انټرنیشنل کې داغه ډیبیو شو انټرنیشنل کې چې څنګه داغه پرفارمنسز روان دي اور سنگا ڈفرینٹ فرنچائز ناغت آفرس کی گئی نو ظاہر خبر ادا مین بالران دے دا افغانستان دا فاسٹ بالنگ لائن اپ کی دین علاوہ کا دا سو گو رہے نو عظمت یو خڈے خال راؤنڈر جوڑے دے شی خدا رچی آغبا نے ٹرسٹ ور کرے شی پراپر موقع ور کرے شی زما کوشش خود ڈیر ہو چی عظمت چاریو میچو کی اور آغا کا ٹی ٹوینٹی وی چی کم از کم دریونا سلورا ور آغا پا ہریو میچ کیوں کی یا ون ڈے سکیم چی دا آغا سنگا بالر دے اور سنگا راؤنڈر دے نو آغا ڈیزا ٹیلنٹڈ دے فاسٹ بالنگ آغا کا اسپیڈم ہو گو رہے نو 140 پورے آغا اسپیڈم دے خو بدقسمتی سر آغا چسم ٹائم ٹیم سروں میں میشن و خبہ کول خو پورا اوورس پہ کپتان نہ کول تو کپتان ٹرسٹ ڈیر زیادہ ضروری بھی پہ پلیئرس باندھے سنگا چیز بار بار خبر کو ماں مونگ با زیادہ تر آغا ٹی ٹوینٹی میچوں نے کڑی رومو میں نبی سر خبر ہم کولا لگا چی دلا پورا پورا موقع ور کے جیسا کچھ پلیئر باندھے سمت ٹرسٹ کے اس میں موقع ور کے نو آغا امپرومنٹ کئی اور آغا جوڑی گی خو انفارچونیٹلی آغا میچونه خو کا خو آغا شانتی بولنگ ورته ملاو نہ شو نہ آغا شانتی بیٹنگ ورته په موقع ملاو شو د دین علاوه کتا سو ګورې نو سلیم یو ډېر خو بولر دی آغا ډېر ښه تیاری کړې ده ښه تیار شوی دی نجات ښه دی بیا چې عبدالرحمن یو الگ تنوع الگ ته غم ډېر ښه دی خو ما خبردار چې موقع ورته ملاو شي او ٹرسٹ پہ اوکڑے شي فرید تو کو ګورې فرید ڈیر ٹائم نہ ٹیم سر ہو تقریباً آٹھ دس کالوں نہ ٹیم سر دے خو مغا خبر ہوا چی موقع ورتا نہ ملا ہوئے تھا خوش کل از ایس بالنگ کوچ رہا ہو نہ مونگا کپتانانو سر خبروں کے سنگا ماں اولم ویلو نو چدرے فاسٹ بالر بولو بھائی نو فضل تا ادا فرید تا چکلم موقع ملاو شوی دا آغا پرفارم کری دی اور لگا یو ڈیر خا میچور اور ڈیر دا واحد آغا بالر دا شنتیرے چی دا گیم پا ہر یو فیس کی کب فسٹ پاور پلے ہوئی یا مڈل اوور ہوئی یا اینڈ کی ہوئی آغا بالر چی دے ڈیر زیادہ ہوخیار دے اور ڈیر آغا تا دا گیم پتہ چتا فرید ہی اور ڈیر خا بالر دے دا فضل نو نوید نپس
تاسو د دوبی په کیم کې نوی فاسټ بالران هم ولیدل ینګ فاسټ بالران هم ولیدل څوک خو فاسټ بالر جوړیدای شي دا څوک تاسو یادول شي کوم نمونه یادوي شي
په کیم کې زما چکل اول کیم پر سره په جوړوجو کې چې کوم زد وو تو کیم په زما ور سره نه پای کې فاسټ بالر نه غلی نه پای کې موږ دای سره اول کم کار شکړو نه غي ایکسټراز بډی زیات لگا دا غي مسله وا وائڈ وغیرہ بیٹھی جات کول نو بال نہ بے کول پلس آگی رن اپ کے فرق ہو نو آئی سر ہم دو ہفتوں کی منگا اور سرکار کو اور ڈیرا لکانو پائی باندھے ڈیر خا رسپانس ہمرا ہو پائی باندھے چکل واپس آئی افغانستان تلاڑو نو پائی باندھے کار کو اور چکم داغی اگر پرابلمز ہو ایکسٹراز یا نو بال نہ ہو نو کافی حد تک آگے کنٹرول شو اور کتا سو دنوی بالرانو خبروں کی نظم اب خیال چی عبدالرحمٰن یو الگ چی دے آگا ڈیر خا بالر جوڑے دے شی سلیم ڈیر خا پرفارمنسز وہ لگا ڈیر خا ردم کے اوپر ورلڈ کپ کے خو موقع ورتا ورلڈ کپ کے ملاؤ نہ شوا آئینہ علاوہ نجات تھے دادرے الکان چی دی ینگسٹر کی ریڈی دی تمام خیال ادا ون ڈے یا ٹیسٹ دا پارا بالکل ریڈی دے ٹی ٹوینٹی پارا داغین علاوہ کا تصو رے فضل دے فرید دے اور نوین دا خواتل ٹیم سر خوش سنگا ماتا ستا ہوئے چکل از ٹیم سر راغ مانو منگو چھ درے فاسٹ بولان بلو بو نو هغه پای باندې کپتانانو ډېر ریسپانس وکړو، ټیم افیشل زم هډ کوچ هم په هغه باندې ښه ریسپانس و. او بیا چې کله کتا سو ګورو چې کوم زموږ لاسټ ټور و شریلنکا کې و یا ورلډ کپ و، نو هلته کې د ټیم د فائنل 11 سلیکشن کې به پرابلمس کېده، ځکه چې څلور پنځه بالران به مونږ سره ټایم به مونږ سره فاسټ بالران و، نو هر یو الګ دا و چې ریډي و میچ کولو لپاره. نو یو ټایم دا شانتې راغو چې د فاسټ بالرن سلیکشن هم د ټیم لپاره مشکله شو، ځکه چې ټول الکان ښه فارم کې و، ریدم کې و. نو زما خیال دا یو ډېر ښه سیم دی د افغانستان کرکټ لپاره چې ډېر ټایم پس لکه د سپنر نه اوس د هغوی سره افغانستان سره فاسټ بالر لائن اپ هم ښه ریډي دی. اور یو ډېره ښه خبره پکې دا ده چې خپلو کې یو ډېر ښه هیلتي کمپټیشن دی، لکه هر یو فاسټ بالر انټرنیشنل لیول باندې لوبې لپاره تیار دی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمنګ د دې ونې ورزشی خبرونه هم دومره دلته پاتره سیږي، تر بلې ونې مو په لوی الله سپارو.